ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر پامیر ساحل او اکرام مسکینیار نه کې له سلامونه و منئ د سر موضوع د پاکستان د عدالتي کمیشن د هغې غونډې ځنډې د لې چې پکې د نوو ججانو د ټاکنو په اړه خبرې کړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي کتر پای را سره مل وي د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د پامیر ساحل
پاکستان جمهوری غورځنګ ویلي دی چې حکومت د سیاسي بحران هواري لپاره سپریم کورټ د آئین د درشپېته مادې د لومړۍ برخې تشریح وغواړي د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند یولو سغړو استفاګانې تایید کړې دي او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو په بمباره کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي مشپړ خبرونه پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم له حکومت غوښتنه دي چې د ولس مشر للارې دي د سپریم کورټ ته د آئین د درشپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنه لیک واستوي د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل دا غوښتنه په پی ڈی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استادو په یو خپل په منزور کړي پریکړه لیک کړي د ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر شپږویشتمه د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورٹ د دری کسیز جرگگی فیصلی سیاسی بحران سے گولے دی
اجلاس کی متفق رائے ہے
د وای دا د غونډې متفق نظر دی چې د آئین د درشپېتمې مادې د لومړۍ برخې د تشریح پر اساس د اعلی عدالت وروستۍ پریکړې شدید ابهام ګډوډي او سیاسي بحران زیږولې دی او دا سیاسي بحران په پاکستان کې د اقتصادي کړکیچ لامل ګرځي د جولای پر شپږویشتمه د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیز جرګګۍ د پنجاب اسمبلی د مرستیال سپیکر امر لغوه کړ او د مسلم لیگ نون حمزه شهباز پر ځای د مسلم لیگ قاف او پاکستان تحریک انصاف نوماند پرویز الهی د صوبې اعلی وزیر اعلان کړ تحریک انصاف ګوند د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی وکړ خو د وفاقي حکومت ائتلافي ګوندونو ورباندې نیوکه وکړه او ویل چې سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه د اساسي قانون د درشپېتمې مادې له لومړۍ برخې سره سم د پنجاب د اعلی وزیر پر پخوانی انتخابات رد کړی ول ځکه چې په اپریل کې د تحریک انصاف 25 غړو د ګوند د مشرتابه د لارښوونې برعکس حمزه شهباز ته رایه ورکړی و پاکستان جمهوری غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې په غوښتنلیک کې دی له سپریم کورټ وغواړي چې د ټولو قاضیانو جرګګۍ جوړه کړي او د اساسي قانون هغه ماده تشریح کړي چې پکې په پارلمان کې د یو ګوند د استازو د مشر او د ګوند د مشرتابه د واک او اختیار ذکر شوی دی د سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې له آئین او قانون سره سمې کوي او که په تیرو وختونو کې د آئین په تشریح کې تېروتنې شوې وي نو هغه سمول هم د قاضیانو کار دی د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي راډیو د اسمبلی د اطلاعاتو څانګې په حواله وایي چې خبرتیاوې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته استولې دي د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاری د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخوانی ریاستی وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یولسو غړو استعفاګانې منظور کړې دي په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي د اپریل پر لسمه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته مستعفي شوي ول د پاکستان له قانون سره سم د قومي اسمبلی هر غړی چې ګوښه کېدل غواړي باید خپل استعفا لیک سپیکر ته ورکړي او ورسره وګوري چې هغه یې د تاییدولو یا نه تاییدولو پریکړه وکړي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ویلي دي چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نشي عملي کېدای د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې اخندزاده دا څرګندونې پرون په کندهار کې له والیانو او نورو چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي په پرونی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت په چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې دې له شریعت سره سمې کوي په بیان کې راغلي دي چې په اسلامي نظام کې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په مزاج پریکړې نه کیږي او دا چې اوس په افغانستان کې جمهوری نظام نشته د افغانستان د جمهوری نظام د اساسي قانون په پیل کې راغلی چې په هغه هیواد کې به له اسلامي احکامو سره په ټکر کې هیڅ قانون نه جوړیږي طالبان د 2020 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټول ولس حقونو ته ژمن دي، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. البته د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو کال کې په تدریجي ډول د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په ګډون یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې له وجې له نړیوال فشار سره مخامخ دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیرمحمد عباس ستانکزي د جولای پر 28 وویل چې ډېر ژر به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانیستل شي. او د اوکراین یو سیمه ایز والی ویلی دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروووګراد پر سیمه د روسیې په پرونی بمباری کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو د جنوبي خیرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسیې ځواکونو په بمباری کې له پلازمینې کیف شاوخوا 300 کیلومتر لری په جنوب کې د کروپی وینیتسکی په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ایز والی آندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 15 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین انټرفاکس خبري ایجنټس د ښار چارواکو په حواله ویلي دي چې په وروستیو بمباریو کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د خبرونو پای
اردن ګوتا سمشال ریډیو ته غوږی د 9 بجو د خبری غړی قربا مجید بابر تاسو په خدمت کې یم. خبرونه مو د پامیر ساحل ناوریدو ک ترپای را سره پاتې شوی د دې خبری غړی په وګدو کې به دا مهم راپورونه هم واوري. د پاکستان د عدالتي کمیشن هغه غونډه بغیر څه نتیجې پای ته رسیدلې چې پکې د نوو ججانو د نامزدګۍ خبره کېده. د دې ترڅنګ په پېښور کې د محرم په مناسبت سره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو غونډه شوې ده. یو عالم وایي
چې مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کوي، نفرت کوي، کنزل کوي، سپک سپوري کوي، د خالص د قران او د سنت نه انحراف کوي.
په دې نږدو کې په خیبر پختونخوا کې په پولیسو باندې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، پکې یو شمېر پولیسوال هم وژل شوي دي. وجوهات یې څه دي؟
د دوی خلاف نیشنل الیکشن پلان لاندې کارروایانې وشوي خو بنیادي لیډرشپ او تنظیم ختم نه شو.
د افغانستان ښځې وایي چې دوی هیڅ شرعي قوانینو پر ضد نه دي خو د طالبانو موجوده حکومت دی
شرعی قوانین مونږ منلې ده منوي، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زمونږ د خبرونه تاسو په فیسبوک او زمونږ په ویب پاڼه هم لوستلی هم اوریدلی هم لیدلی شئ. د دې ترڅنګ موږ سره په انسټاګرام، یوټیوب او په ټویټر هم ملګري شئ. د سیمې او د نړۍ د حالاتونه بل لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبرې گئی. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ستاسو پام را ګرځوم. د پاکستان عدالتي کمیشن ویلي دي چې په پرونی غونډه کې په سپریم کورټ کې د نوو قاضیانو ټاکلو په اړه په غونډه کې پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه پر دې موضوع په راتلونکي غونډه کې بحث کوي. د سپریم کورټ ویان پرون تر هغې وروسته پاکستاني رسنو ته بیان واستوه چې رسنو خبر ورکړ چې د نوو قاضیانو د نومونو پر سر د اختلاف له وجې مشر قاضي یې په تقرره ونه توانید. تفصیلات د شاهنواز ترغزي په راپور کې.
د پاکستان د عدالتي کمیشن غونډه کې په سپریم کورټ کې د 15 ججانو خالي څوکۍ پوره کولو باندې اتفاق نه دی شوی او د 28 جولای غونډه تر د بلې غونډې پورې ځنډېدلې. را روانې غونډې ته کومه نیټه نه ده مقرره شوې. د ډان اخبار په شمول نجی ټي وي چینل د سپریم کورټ لخوا د عوامي رابطو دپاره افسر شاهد حسین کومبیو خبرې چاپ کړي او لیکلي پکې دي چې د سپریم کورټ دپاره نوي ججانو کې د پېښور های کورټ د مشر جج قیصر رشید نه هم شامل و. د لاهور پکې یو جج او د سند صوبې نه پکې د دریو ججانو نومونه شامل و. د پاکستان د عدالتي کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا د سپریم کورټ دپاره د نوي 15 ججانو نومونه د زیاتو اختلافي رایو سره مسترد شوي. دا کمیشن کې د سپریم کورټ د څلور ججانو په شمول ټول نه غړي وي او په دې فیصله کې د 15 غړو لخوا د نوي ججانو خستو د طریقې کار سره اختلاف شوی. په سپریم کورټ کې د ځینی ججانو د مودي پرو کې دوه پس څلور څوکۍ خالی شوی ولې د جسټس سجاد علي شاه د ججی موده هم پر روان میاش کې پوره کیږي. د جولای پاتويشتمه دغه غونډه کې د سپریم کورټ ته نوی ججانو خستو په سر اختلاف لرونکو کې د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا هم شامل وو. آیا دغه نمونه مکمل مسترد شوی او که کوم بل وخت دغه نمونه یو وار بیا د سپریم کورټ د ججې لپاره تجویز کیدی شي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د لاهور اوسیدونکو او د سپریم کورټ وکیل محمد عارف ګوندر داسې جواب کړي.
نیکسٹ جو اجلاس ہوگا اس میں پھر ان کو ڈسکس کیا جائے گا.
دی وای را روانه غونډه کې به دغه نمونه باندې یو وار بیا باس کیږي او کېدی شي چې هم دوی که څوک ججان منتخب شي. دا داسې د مستردولو خبره نه ده او نه داسې کوم قانون څه چې واضح شي چې د جج لپاره اهلیت څه ده. دا یو روایت جوړ شوی د بار کونسل لخوا چې د سینئر ججانو اول حق ده.
کې سینئر جو ہے اس کا فرسٹ رائٹ ہے.
سینئر معنی هغه چې د نوکری یا ججې موده تر ټولو زیات وي. د عدالتي کمیشن په غونډه کې په شاملو ججانو کې چیف جسټس عمر تابندیال، جسټس قاضي فایز عیسا، جسټس اعجاز الحسن، جسټس سجاد علی شاه، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف، وفاقي وزیر قانون، یو ریټایرډ جج، یو د های کورټ جج او یو د پاکستان بار کونسل غړي شامل وي. د جولای په 15مه د جسټس قاضي فایز عیسا لخوا د سپریم کورټ مشر جج عمر عطا بندیال ته وخت هم لیکلی شو چې نوموړي پکې ورته لیکلی وو د پخپله او اٹارنی جنرل اف پاکستان د پاکستان نه بهر دي. په داسې حال کې چې د کمیشن غړي په رخصت وي غونډه دې وځنډولی شي او که داسې نه وي نو دا به ډېره ناانصافي وي. د قاضي فایز عیسا دا خط د پاکستان په اخبارونو کې رپورټ شوی چې نوموړي پکې د جولای په 28مه غونډه کې د غړو په کموخت هم اعتراضات کړي وو، ولې اخیره کې لیکلي وو چې چیف جسټس آف پاکستان د عدالتي کمیشن چیرمین وي خو اختیارات یې د نورو غړو نه زیات نه وي او دا خبره د پاکستان په آئین کې واضحه ده. نوموړي زیاته کړې وه د سپریم کورټ ججان که اخیستل کېږي د قانون مطابق ترې واخیستل شي، نه چې د تعصب په بنیاد یو څوک مسترد شي او یا د نږدېوالي په بنیاد واخیستل شي. سپریم کورټ ته د نوي ججانو راوستو او صوبایي های کورټونو کې د نوي ججانو په اخیستو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري هم په قومي اسمبلی غونډه کې سخت ټکونه کړي وو. د جولای په 28مه غوښتل وو یوازې یو تن باید دا فیصله ونه کړي چې څوک دې جج شي او څوک دې نه.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګې له پریکړې خوشاله نه دی. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې او وایي پر دې موضوع هر اقدام باید تر اجماع وروسته وشي. یو شنونکی وایي د سپریم کورټ په وروستو پریکړو ته په کتو د اصلاحاتو اړتیا ده چې عدلیه په ځانګړي په سیاسي مقدمو کې د امنیتي ادارې له اغیزه آزاد شي. خو د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي وایي کله چې یو قضیه د یو چا یا ډلې خلاف وي نو بیا د اصلاحاتو بحث پیلوي. اصرار العموماً موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28مه د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغه دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28مه جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې لمخ یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پر زلہید پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار همدا شیباز دغه څوکۍ لټکل شو. تر دې پریکړې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورو چارو وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 د تشریح په رڼا کې په شلم امید هغو 15 اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو 10 غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الهی ته رای ورکړې وي. رانا ثناءالله په 28 جولای په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل په کار ده چې د عدلي اختیارات منظم کړل شي.
جہاں تک عدلیہ کے اختیارات کا معاملہ ہے
تر سوچ دا عدلیہ دے اختیارات معاملہ دا نو دے اختیارات دا کمولو خبر ہے سوک نہ کبھی بلکہ اختیارات منظم کول پکار دی د مثال په توګه که د اس خود نوټس اخیستو خبره ده یا بینچ جوړولو اختیار دی، نو موږ ویلی شو چې چیف جسټس له خپلو نورو ججانو چې هغه درې یا پنځه کیدای شي د هغو په مشوره او اتفاقي رای سره از خود نوټس واخلي او بینچ جوړ کړي، نو بیا به د بینچ فکسنګ خبرې په رسنیو کې نه راځي. نو دا خو د عدلیې د اختیاراتو کمولو خبره نه ده.
په پېښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشال ایډو ته وویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دي. خو د په خبره په 26 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اورېدنې پر مهال د دې خیال ونه ساتل شو. سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لرې کړ بلکې د هغه کابینه یې هم ختمه کړه.
ڈپٹی اسپیکر رولنگ خلاف یو چیزیں اگر پکار رہا ہے چاہے ہائی کورٹ تلے ہائی کورٹ تب چلے سپریم کورٹ تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ واقع یا اگر سپریم کورٹ تک تمرا دیا پہ ہو کو کیا ہے کیوں نے چھ اگر چکم او تا کہ چکم کیبنٹ تے اگر ہم خطر شو اگر چکم کاروں نہ کھڑی اگر تے تحفظ ور کو یو دا چیزیں انٹرپریٹیشن میں شو دا قانون کی چیزیں مداخلت شو.
نورعالم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوو یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټبلیشمنټ د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نورعالم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دې هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نورعالم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 26 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. ل اطهر سعید چې مکل او پختل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نونو د دریست څنګه ګوري چې په دوه یو شان مقدمو کې د آرټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوی، نو هغه ویل نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي یعنی عدالت مخې ته راشي نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 3 دوه پریکړې مخې ته راغلي دي، نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدی شي. خو زه بیا هم وایم چې ډیر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړې نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړې دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی، نو بلخوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 20 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیې کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وردو پیښور ته. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو دینی عالمانو په پیښور کې په یو غونډه کې ټینګار کړی دی چې ملایان او خطیبان باید په محرم کې د امن ماحول برقرار ساتلو لپاره د کرکې خپرولو ضد ویناګانې وکړي. عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې جماعت او ممبر د ورورګلوۍ او آرامۍ لپاره وکاریږي. تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د محرم د میاشتې د رانږدې کېدلو سره سم تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو د متحده شریعت محض د سوري لاندې د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د کرکې خورولو څخه په ډډه کولو ټینګار وکړو. په دغه مهال د متحده شریعت محض مشر او د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام هیڅکله د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د یو بل د عقیدې په ضد د شر او فساد راپارولو لپاره د کرکې خورولو اجازه نه ورکوي.
دا زمونږ د مسلمانانو بدقسمتی ده چې حسین هم زمونږ دی، حسن هم زمونږ دی او خلفای راشدین دي که صحابه دي ټول زمونږ دي، ټول امت په هغوی متفق دي. خو مونږ په دین نومونو باندې جنګېدل چې دي دا زمونږ لپاره یو غټ پیغور. نو الحمدلله چې د پخوا په مقابله کې نن بالکل صورتحال مختلف دی او تاسو عملی مظاهره وکړه چې د مسلک په نوم باندې د فرقه واریت په نوم باندې به ان شاء الله نور په دې وطن کې د جګړو او د نفرت انگیز تقاریرو د دې اجازه به نور کولې کیږي چې مسلمان او مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کئی، نفرت کئی، کنزل کئی، سپک سپوری کئی، دے خالص دا قرآن و دا سنت نا انحراف کئی.
یو بل دینی علیم مولانا جانزیب زاہد مشال ریڈیو تا وویل چی پا محرم کی دا امن دا ٹنگ ساتلو او دا سنی او شیعہ مسلکونو ترمنز دا رورولی دا ماحول دا برقرار ساتلو دا پارا دوی دا غونڈا ترسر اکڑا.
پا دے کی دا تمام مسلکونو علماء دا بریلوی حضرات، شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات او دارنگی دا نور مسلکونو والا علماء راغلی. دا اولنی دا دی نشانی دا جدی علماء پا خپل مینس کے اتفاق اتحاد شتا رے او دا یو ډیر کولی پیغام بلاد شی عوامو تا، خصوصا دا کی پی کے او دا پشاور علماء متفق دی او عوامو تم دا اپیل لے چی دا زمانگ دا بین المسالک اہم آہنگے علماء چی کم اتفاق کردی دا زین مشاران دی جی دا دیو دا پا خبر او منگ لب بے کوئی او انشاءاللہ دا پیغام با منگ دا ممبر او دا محراب نخوارو.
دا دی غند پر مال پا پیخور کی دا شیعه مسلمانانو دا طولین یو مشر خونزاده موزپر مشال ریڈیو تا وویل
علماء کرام کا ممبر کنٹرول شی دوڑو طرف نا یو بلو احترام کو او بنیادی طور پر یو دور برداشت بکو صبر بکو یو بل عقائد احترام بکو نو اس مسئلہ نشتا.
دا محرم دا رانزدی کے دلو سرسم پا پیخور کی زلی انتظامیه د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو ترڅنګ د کرکی په تقریرونو او د کرکی د موادو په خپرولو مکمل بندیز لګولې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي چې روان کال په بیلابیلو بریدونو کې له 550 زیات پولیس سرتیري وژل شوي دي. ادارې دا شمیر په داسې مهال خپور کړی چې د جولای پر 28مه په پیښور کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا ووژل شول او یو جوبل شو. شنون کې وایي پر پولیسو د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې په تېرو وختونو کې حکومت د ترهګرۍ ضد ملي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان په سم ډول نه دی عملي کړی. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان لرو.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې شمیرو تر مخه روان کال 2022 کې تر دې دمه د 2550 تنه سیوا اهلکاران د وسلوالو په ډزو په خصوصي توګه په هدفي وژنو کې مړه شوي دي. دغه ډول شپېتو نه سیوا ژوبل شوي هم دي. دا جولای په 28مه هم د پیښور متنو پولیسو سټېشن په حدودو کې د ګشت دوران درې پولیس والا د ډزو ښکار شوي چې پکې دوه مړه او یو ژوبل شوي دي. تېرو وختونو کې د وسلوالو پر ضد بیلابیلو پوځي عملیات وروستو په پولیسو او نورو امنیتي اهلکارانو بریدونه او د ترهګرۍ پیښو کې کمی لیدل شوی وو. ولې خو شا تېر یو نیم کال راسي یو وار بیا د وسلوالو لخوا د خیبر پختونخوا په بیلابیل بیل سمو او قبایلی ضلعو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. دا چې وجه صدا نو د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه وای چې د وسلوالو ډلې تنظیمونه او مشران هم غشان موجود دي.
د دې خلاف نېشنل اکشن پلان لاندې کارروایان وشوې کو بنیادی لیډرشپ او تنظیم ختم نشو. دوی بل اړخ ته واوړېدو بیا هلته د افغان طالبانو حکومت رالو دوی سره دوی څنګ په څنګ جنګېدلې دي. نو اوس بیا د دوی همتونه سوا شو. بل طرف ته چې دوی چونکې مذاکرات کوي نو دا بات ښکاري چې د پاکستان واکدارانو باندې اغی خپل پریشر سے واپول غاڑی او بیا دی کې ذاتا سپلټر ټو سب دی اغی بیا ذاتا کاروایا دی کوي.
نو وړ جاتې وی چې د ریاست لخوا د تر هغه په ضد جوړې قامي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې هم په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدو لوجه دغه ډلې یا دغه وسلوال اوس هم شتون لري او د خپل بردونو د لارې دوی ځان ثابتول غواړي. دا چې حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړی دي نو خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف مشال لیډو ته وایي چې دوی د وسلوالو د کارویانو نه خبر دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره خپل پلان هم شته دی او زر به د دوی مخه ونیسي.
حکومت بالکل خپل ذمہ دار نه با خبره ده او میرا پس اوس ګامونه پورته کړی دي داغه کې یو خدای چې پولیس ته د مزید فیسیلیټیز د ورکولو لکه دا لایف کټی دی او دا شانته هلمټ یو دا ټایپ نو چې کوم اکوپمنت حفاظت لپاره او بل دای نه علاوه آی جی پی ته دا اونې دا یاد ورکړو چې پولیس دا کشتونه په داسې طریقا باندې پلان کی چې پاره کې دا داسې ټایپ حمله چې دین دا غیر مخنیوا کې دي شي د دهشتګرد او تا تر خزر او تا موقع نه ملایويږي چې دی آسان باندې پولیس هلکا ټارګټ کی او یقینا دا یو نوې طریقه کار دی چې په خلکو شروع کړی دی او چې کوم ځای کې یوازې پولیس والے ویني خاص کر ټرافیک اهل کار نو پاری د یو کی او په دې باندې حکومت ډیر سنجیدګی سره نوټس اخستې دی.
دا د ونه چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او د پولیسو اهلکارانو د مخ په زیاتېدو هدفي وجنو پیښ ورستو د جولای په 22مه یو اعلی پایغونډه کړې وه چې پکې د پولیسو مشرانو د داخله چارو محکمې او نور لړپړو چارواکو ګډون کړی. وزیر اعلی په دې اړه هدایت کړی چې پولیس ته د خپل امنیت او د وسلوالو مخنیوي لپاره کوم وسایلو ضرورت وي هغه به دوی په لومړیتوب پوره کوي چې خپل هم او د اولس هم حفاظت باوري کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په 2016 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شو. په پیښور کې د خبري اعلانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلته په وینا کې وویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پرلتوال وایي حکومت د کډوالو ته هغه مالي مرستې جاري وساتي چې ورباندې بندې کړي دي. په دې اړه تفصیل غلام غوث نور.
په ضربی عذب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د شپږشتمې نیټې نه په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او د پېښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخته ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
غیرتی پختانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناسی د خپل جایزو مطالبو د پاره احتجاج کوي. د ټارګټ کلینګ خلاف پختانه احتجاج کوي. د تیرو 50 کالو نه دی جنگونو دی دماکو پختنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو، بزرگونو بچی یتیمانان شو، نفسیاتی مریضان شو. دا وزیرستان پختنو نن دا مسئله دا وزیرستان نه، دا د ټولو پختنو مسئله ده.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي بلکې خپل حق ترې غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبره نه راته کی دا روغه خان چې د نن دا ځکای په سوړو په غورما په غورا شدا ځکای په ورځ ته راوی میز د تګ د نه نه زاپوت غوري نه د درا میش خیریات غوري د میش کری لا نه کړی دي میز د وزیرستان ناریا سنی په تر کړی دی.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکرات او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړې و خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
مانوم فاروق تا عزت میرانشاه بازار د زپرتاون اندرون سرای بازار میرانشاه سره تعلق لاره خو شاه محمد راغلای و ډی جی راغلای و خو زمون کار یو نه کړلو خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل د هر علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میرانشاه بازار چې کوم رهایشي او زمون په کورونو باندې روډونه پارکینګونه سپاتالونه حکومت جوړ کړی دي. زمونږ د کډوالۍ ژوند دی، په کیمپونو کې زمونږه گزارا ده. زمونږ هغه یو کور و هغه اوس نشته. اوس چې مونږ ځو چرته بازو کنه مونږ به پروډ باندې خیمه لګاو.
زمان ما ارشاد الله دی، زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه واپسې نه ده شوی، هغه کورونه ډنګ شوی دي، اوس په خیمو کې په کیمپونو کې ژوندۍ او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پیښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه وزره کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د 12:30 خبرونو لنډیز د پامیر ساحل.
د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم له حکومت غوښتنه کوي چې د ولسمشر لالارې دی سپریم کورت ته د آئین د 13 ماده د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه په پی ڈی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یو خوله په منظور کړي پریکړلیک کې کړي. دوی ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر 26 د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګهګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او دوه نورو قاضیانو د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قاضي اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې آئین او قانون ته په کتو کوي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمېر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د 12 غړو استعفاګانې منسوخ کړې دي. د تحریک انصاف غړو د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته استعفاګانې ورکړې وې. د اوکراین یو سیمه ایز والی ویلی دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفو گرات پر سیمه د روسیې په پرونی بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو د جنوبي خرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسیو ځواکونو په بمبارۍ کې له پلازمینې کیفه شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپی وینیتسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ایز والی اندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې 15 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل ناوریدو. اوس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اوکراین چارواکي وایي د هغه هیواد پر یو مرکزی ښار د روس په پرنیو هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. د کیروفوګراد والی او نورو چارواکو ویلي چې په بمبارۍ کې د کروپی وینیتسکي ښار د هوایي چلند تجهیزات یو الوتکه ورسره نږدې ودانۍ په نښه شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو د جنوبي سیمې خیرسون ولو لپاره خپل عملیات لاګړندې کړې دي. په دې اړه تفصیل د پدې راپور کې
چارواکي وایي د روسیې هوایي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نشه کړی دي. د سیمې یو حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. توکان انټرفاکس اجانس د شهر د نور چارواکو خبرې راخستي چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلن تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اجانس د شهر د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستي چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیري هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نشه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو 9 کیلومتري هغه ده چې د یوې کلیوالي سیمې او پوځي قطعې په نشه کړې ده. د ده په وینا د حملې یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایلو په مرسته د غچ اخیستنې حملې پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړاندې د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کېږي او د امریکا د اساسو جرګې وی استازي الیسا سلاتکن په وروستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګمان کېږي تر 15,000 ډېر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده ویلی دی چې ټول پریکړې باید د اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نه عملي کیږي. د طالبانو د حکومت بیان زبیلا مجاهد پرون په یو بیان کې ویلی چې اخونزاده دا سرګندونې د جولای پر 23 په کندهار کې لوالیانو سره د لیدو پر وخت کړي دي. طالبان تیر کال له خپلې واکمنۍ راهیسې د اسلامي شریعت پر پلي کولو ټینګار کوي خو په دې اړه مفصل وضاحت نه ورکوي. البته د افغانستان د جمهوري نظام په اساسي قانون کې راغلي به هغه هیواد کې به هیڅ داسې قانون نه جوړیږي چې د اسلام له احکامو سره په ټکر کې وي. د بشري حقوقو فعالانو د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده پر نوی امر انتقاد کړی. نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلی شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلی کېدلی. د دغې اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې په تیرو 20 کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمان پلی کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونه شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو طالبان تورن وی چې اسلامي شریعت نه په ګټ اخستنې سره په افغانستان کې د سختو قوانینو په عملي کولو بوخت دي. د کابل اوسیدونکي او د خځو د حقوقو فعال قمر نیازی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اجمل وایي
دا شرعي قوانین مونږ منلې ده منوې، ځکه چې مونږ الحمدلله مسلمانان وو مسلمانان یو، مګر دوی باید ټولنیز قوانین هم ولري، فرهنګي قوانین هم ولري. یوازې مونږ نسو کولای چې شرعي قوانین تطبیق کو نور قوانینو ته هیڅ پاملرنه ونه شي.
اسلامی امارات یا د اسلامی امارات مشر تابه له دغه سخت دریزه لاس په سر شي. دغه حکومت هم په افغانستان کې چې کوم حکومت راغلی هغه په زورواکۍ نه دی شوی. حکومت باید ولسواک وي، په ولسواکۍ مختلف شي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغېزمنې شوي دي. په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ظاهراً په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د ټلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو یې هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي.
اوریدونکو تاسو په راپورټ کې واوریدل چې د طالبانو مشر ویلي دي چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت سره سمې وشي او دا چې د انسانانو جوړ کړي قوانین نه عملي کیږي. د هبت الله اخونزاده د بیان خبرګونونه پاره ویلي دي. د حقوقي او اسلامي چارو پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی وایي د افغانستان مدني قانون پر اسلام ولاړ دی. صفي الله ستانکزي له نوموړي سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلې چې د افغانستان اوسني قوانین څنګه له اسلامي سرچینه اخلي اسلامه سرچینه اخلي. په دې اړه باندې تاسو دا مرکه وره
زمنګ مدني قانون د مصر د قانون نه اخستل شوی وو. په مصر کې علما د اسلام سره کې ناستل مختلف او شخصي پتاوا و نه چې د اسلام په مورد کې وجود درلودل یو اساسه فتوا جوړ کړو. په تمام موارد کې هغه اساسه ترین فتوا واخستله او زمنګ قانون مدني او د قانون مدني هم دغه پر بنیاد جوړ شوی دی. د ملا صاحب نه بیا پښتنه وشي چې د مدني قانون نه هدف څه دی. په اسلام د سیکولاریزم سره سر نه خوري که دا تهمت لګېږي په اوتوماتیک شکل باندې چې دا څه سیکولار او جمهوریت خواه او دا او هغه دی له سره ذهنونه زهر الو دي او په حقایقو باندې خبر نه دي.
ډاکټر صاحب سیدی، د افغانستان اساسي قانون د په دیولو کې راغلی دی په درېمه ماده کې چې د اسلام سپیشلی دین نه به نور قوانین د اسلام د قوانینو د احکامو خلاف نه وي، یعنی واضح ویلي دي چې نور قوانین به د همدغه د اسلام په چوکاټ کې.
جمهوریت د خلکو د خوانه، د خلکو د پاره او د خلکو د ارزښونو د پاره سیستم او نظام دی. زمنګ جمهوریت او زمنګ ارزښونه د امریکای ارزښونه په مختصر ډول شوه معنی دي، د جرمنی نه دي. زمنګ ارزښونه د اسلام د اصول سره د ملت د خوښتنو او د ارزښونو سره برابر ارزښونه دي. په دې خاطر باندې په اسلامي ټولنه کې بل قوانین چې جوړ شي هغه تجرید شوی قوانین، بهر نه صادر شوی قوانین، پراشوتي قوانین، دا زمنګ په درد نه خوري. زمنګ هغه قوانين دي چې زمنګ د ملت په خدمت کې، زمنګ د ملت د ارزښونو سره برابرۍ او دا د اسلام د اصول سره برابر ده. په دې چې زمنګ نه نوې اشاره نه نوې فیصد خلق مسلمان دي. په دې خاطر باندې زه فکر کوم هغه ذهنیتونه چې اکثرا زهرالو دي پیش داوری لري مخکې د دینه چې په عمق د قضایاو باندې ځان وارد کی او یو سلسله داسې.
طالبانو رهبر په خپل وینا کې چې په جرګي تالار کې وکړله، الته ویل چې زه د انتخاباتو والا نه يم، په یو شکل باندې د انتخابیدو او د انتخاب لږه قوانینو سره په ټوله کې خپل مخالفت خو د ترڅنګ ځینې کارپوان وایي چې دوی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون همدارنګه نور د بشري حقوقو اړوند چې کوم قوانین دي او د بانکي قوانینو په برخه کې ځینې موارد چې دي دوی ورسره مخالف دي. فکر کوي چې د دوی دغه فرمان توضیحاتو ته اړتیا لري کنه باید هم دغه سپلی شي او څه ستونزې زیږوي؟
دا بس ډیر وسیع بس دی، دا بس په اسلامي ټولنه کې بس دی. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ هغه بحثونه چې په 14 قرنو کې د مسلمانانو په منځ کې وجود درلودل هغه راوړو په افغانستان کې حلو. ویل غواړم چې په یوویشتمه پیړۍ کې د شخصي پتاوو پر بنیاد باندې د اسلام په اصولو سره برابر دي، دا تدوین ته ضرورت لري. دا په عام گوئی نه کیږي، دا په دا خبره باندې چې ملا صاحب کړی دی نه کیږي. موږ ضرورت لرو د دې تمامو شخصي فتواو نه چې وجود لري د اسلام په نامه، حتی د اهل سنت په جماعت چوکاټ کې موږ توحید شوی هغه اصح روایت د خپل ټولنې د انکشاف سطح سره برابر د اسلام په دا چوکاټ کې باید انتخاب وکړو.
اوریدونکو، د قانوني او اسلامي چارو له پوها ډاکټر صلاح الدین سیدی سره مو د صفی الله ستانکزي مرکه اوریده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
امان خبر کوم، فلم ستار
د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال لیڈیو ته وګی افغانستان کې پاتې کیږي. ورزو پکتیکا ته د افغانستان د پکتیکا اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دی د اورګون او خوست ترمنځ وی لار ورغوي. دوی مشال لیډیو ته ویل چې د سړک خرابوالي له وجې په ساعتونو کې خوست رسیږي. د پکتیکا اوسیدونکو همدارات وایي چې د سیلابونو له وجې هم هغه لار تر اوږدې مودې تړلې وي. په هغه ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د بودیجې له برابرېدو سره به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې ورغوي. نجیب الله خیل تفصیل سره.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د ارګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډېره خرابه ده. که څه هم دا لاره خواوشا 80 کیلومتره اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډریورانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ورباندې تګ او راتګ نشي کولی. د ارګون خوست د لارې یو ډریور ولی رحمان زدران مشال راډیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه
دغه لار ځینې وخت زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو بارانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه همدغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ، نو باید پرې کار وشي.
په ارګون کې د خوست د ترانسپورتي اډې منشي وایي په تېرو شلو کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخه ولایت ډېریو سیمو ته لارې خامې پاتې شوې دي.
هر ولایت جوړ شو د مشتو ته ولایت د بارډن اورتا تر اور ورګونه پر ورګونه تر خوصه پړې تر پلکته پړې تر ګیان پړې داسې حالات دا چې په خدای قسم دا چې لګډون راځي موږ درې درې غنټه سالو سره غنټه موږ انتظار وتا کوو کوم اوریزون په قسم دا ډېر خلک بدل یار کې مړي چې په داسې حالت پندسي وي یا مطلب بل بيماري وي په قسم دا ډېر خلک مسلمان مرشه او مطلب دا نه د خوصه پړې ماشالله د خدای مخلوق سي ورته تر ګیان پړې دال یار مشت سخت تقریبا دي نو دا حکومتي خلک په کار دی چې دا موږ غمو خره
د ارګون خوست لري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې دستونزو خبره کوي. د گیانی اوسیدونکو حاجی اولداد وای په دې لاند مسیر ټول د زدرانو قوم پروت دی چې په خپل کې تګ راتګ ته ډیره اړتیا پیخیږي.
موږ د ورګوند ولسوالۍ نه خو دا لار ډیره لنډه ده په زوړک باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته خپل خپلوان دي، د موږ ټول زدران یو، د زدران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لار چې په خاصي دا ډیره کوي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د لوی لارو د خرابوالي ستونزې مني وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غځېدلې لارې جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي
د پکتیکا ولسونه چې کومه د خوست هغه لار ښیي چې په زیړوک ولسوالۍ باندې تللې ده، خوست هغه کینې لنډه لاره ده او دغه لارې کینې خراب هم ده. خو د اسلامي امارت په دې ته کوشش روان کړی ده چې مومن ټولې لارې جوړې کړي، نو انشاءالله د بودیجې برابره شي، امکانات برابر شي، انشاءالله ټول لارو ته انشاءالله کلکه توجه کوي او انشاءالله په پام کې ده. په دې امه ریاست پکتیکا انشاءالله کوشش کوي چې انشاءالله د ستونزو حل کړي.
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې په شان د مرکز خرنی او د پکتیا مرکز ګردیز، غزنی، کټواز او همدارنګه انګور اډیته د لارې په مسیر کې د ولسوالۍ سړکونه هم د پرلپسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې هندوان او سیکان وایي حکومت دې په قانوني ډول د ودونو ثبتولو ستونزه هواره کړي. هندوان وایي په صوبه کې د هغوی د ودونو ثبتېدو قانون شته خو نه عملي کیږي. اخوا سیکان وایي یوازې په پنجاب کې د ودونو ثبتېدو لپاره قانون شته او د خیبر پختونخوا حکومت ورته پام نه کوي. هندوان او سیکان وایي د ودونو نه ثبتېدو له وجې د اړینو اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه څه وایي؟ جواب یې د انیسې اجمل پراپور کې.
پا
په خیبر پختونخوا کې اندوان د خپل ودونو رجستریشن قانون عملی کېدو سکان بیا د غیل لپاره د دې قانون جوړولو غوښتنه کوي. په صوبه کې د اقلیتونو د حقونو مبارزې مالا کوماری د جولای په 28 مشال ریډیو ته وویل چې اندوانو ته د ودونو رجستریشن نه کېدو له وجې په شناختی کارډ جوړولو نوکریانو سرکاري مراحتو ترلاسه کولو کې ستونزې وي. مسله دا وی چې په سرکاري ادارو کې د نوکری لپاره د واده سرټیفیکیټ غوښتل کیږي او هغه له موږ سره نه وي. د دې له وجې موږ ته هغه مراعات نه ملاویږي چې کوم نور واده کړي کسان اخلي. موږ که بهر هیوادونو ته ځو نو اول په پاسپورټ کې مسله وي او بیا چې پاسپورټ جوړ شي نو ځینې سفارتخانې مو په اسنادو شک کوي. دغسې ځینې هندوان بیا د مراعاتو لپاره په چرچونو کې خپل ودونه رجسټرډ کړي او په کاغذونو کې ځان عیسویان کړي، خو هغه بیا نورې مسلې وي چې مذهب دې یو وي او کاغذ بل. د پاکستان قومي اسمبلی د 2018 کال په مارچ کې د هندوانو د ودونو رجسټریشن قانون منسوخ کړی و، خو د هندوانو په وینا دا قانون یوازې په سند صوبه کې عملي کیږي. په سوات کې د اقلیتونو د حقونو مبارز امرجیت ملوترا بیا وویل چې د نکاح لپاره د جومات امام یا ملا پسیر د مندر او ګردوارې مذهبي مشران له حکومت سره نه دي رجسټرډ شوي، نو ځکه د هغوی په مخ کې شوې نکاحګانې هم په قانوني توګه نه شي ثبتېدی.
کلی دل تک چکم دغی کنا خپل زنګ د ګورداري کم مشوري نو هغه موږ له سرټیفیکیټ راکې دا هغه د پاره نو هغه څنګه ایکسپټ کیږي؟ خو چون کې بل دی وای چې دا قانوني تور باندې ده، خو بهرال دی باندې په پسته نه کوم دغه شی دی په قومي سملی کوم شی دی نو ونه شو ویل چې حکومت په څه وجه باندې دا نه دار کوي. او تا دې دا د قانوني شکل ورکول غواړي.
سکان بیا وای چې په پاکستان کې پنجاب یواسي نه صوبه ده چې پکې په 2013 کال کې پنجاب سکھ آنند کارج میریجز ایکټ په نوم د ودونو قانون جوړ شوی دی. په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو مبارز او د سکانو یو مشر صاحب سنگھ بیا وایي چې سکان د ودونو ثبتولو د قانون نشتوالي باوجود هم شناختی کارډونه جوړولی شي، خو د دې قانون د نشتوالي له وجې ښځې د حق مهر اغیستو او د وراثت له حقه محروموي.
ټوله دنیا کې چې اوس کوم راځي دا هندو میرج ایکټ چلیږي، اوس دا فرسٹ ټایم دی چې په پاکستان کې دا کوشش د شیعه رسېفتې لپاره الګ ځان نه جوړ شي چې لاشور لګیا دي هغه په صوبایي سمنه کې بل پاس کړی دی او کریسچن ور خوشتا په ما ګردواره کې چې زموږ ودونه وشي یا موږ ورته لاما وایو لاما هغه ګردواره نه موږ چې دی سرټیفیکیټ ورکوي چې هر دې باقاعده تور باندې درته لامې وشي. نو بل حال خو هغه نه درسته زموږ خبرې شوي هغه ایکسپټ کوي، خو مشکلات خوشتا خزې خوان مونږ کې څه داسې یو خبر راغله چې یار هغه خبره طلاق ته لاړ شي اول خو پسې په مذهب کې طلاق شته نه انځه مشران کینی هغه چې هغه گزاره نه کیږي نو هغه بیا یو بل اجازه ورکړي چې تاسو ورته کی اختیار کې او تاسو خپل مرجز را بر واده کولای شي. او حق مهر فیصله دا شی په کې نشته دی هغه ته چې کوم حق مهر ملو شي جایداد کې سم ملو شي.
په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه او په ځنګړې توګه اندوان دا شکایت کوي چې د دې صوبې او په قومي اسمبلی کې دوی زیات استازي نه لري، نو ځکه د ودونو رجسټریشن نه کېدو په څیر نورې مسلې نه هواریږي. خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په مخصوص څوکۍ راغلي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راوي کومار مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د اندوانو او سکانو دواړو د ودونو رجسټریشن لپاره په قانون سازۍ کار روان دی.
د هندو کمیونټي هغه سره بدی میټینګ روان دي تقریبا مینس کې پکې کووډ راغی یو دین کال دو کال په تاسو په دغه ملکی حالات داسې و چې د سملې او شانت سټیشن زم نه دي شوی. اوس هم مشاورت دوباره شروع شوی د دې حواله سره د کې بیسیکلی دو ګروپس دي. یو ګروپ دا خبره کوي چې زمونږ په مذهب کې طلاق نشته او یو ګروپ دا چې دي هغه چې زمونږ د ماشومان چې کوم بیسیک رائټ دی افټر ډایورس او دغه د هغه باندې چې کوم دی مطلب کیدی شي مذهب کې، نو په دې باندې ډیبیټ روان دی ان شاء الله. هلته پنجاب کې د سکھ میرج بل پاس شوی دی، موږ دې ته چې موږ هم دلته پاس کړو ځکه چې موږ سره خو تیار دی که نه. موږ هغې ته ویلو چې تاسو په یو سل کسان د ګوردوارې کینې کوم مشران دي موږ په ساین سټمپ راکړي چې یاد بالکل دا بل موږ ټیک کړو دا پاس کړو.
د پاکستان د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه په دې هیواد کې د اندوانو آبادي څه د پاسه 4 میلیونه ده. په دې مردم شماره کې سکان نو شمیرل شوي، خو د صاحب سنگ په وینا په خیبر پختونخوا کې د سکانو آبادی لږ تر لږه 15,000 ده. اقلیتونه وایي چې دوی د ستونزو نه هوارېدو یوه وجه په مردم شماره کې دوی ته سم پام نه کول هم دي.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2013
انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندائی او سبت شوی بنا موجود تھی.
اردن کو د خیبر د باڑی یو شمیر اوسیدن کی وای هلته په شخصی کلینیکونو کې داسې کسان ناشتي چې طب یې نه دی لسته او ناروغانو ته نسخې لیکي. دوی پرون مشال لیډیو ته ویل چې په باڑی کې غیر معیاري دواګانې هم خرڅیږي او په لیبارټریو کې سمې معاینې نه کیږي. د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مشر وایي په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې نو هلته د روغتیا کمیشن واک هم ورغځېدلی خو لای څانګې نه دي فعاله شوې. ډاکټر ظفر خان وایي هغه دفترونه به په پړاو کی پرانستل کیږي چې ورسره به د روغتیا په برخه کې نیمګړتیاوي پوره شي. فرهاد شینواری معلومات لري.
د باډی ولسی وګړي وایي هلته په کلیو کې په شخصي کلینیکونو کې غیر معیاري دوایان خرڅېږي او بې سند کسان پکې ناروغان ګوري او دوایان ورته تجویز کوي. د باډی وګړي محمد زاهد پردای مشال ریډیو ته وایي
غیر معیاري او نقصه دوی د ټوله کنه او دل په کور دي چې کوم هیلت الیکشن په وخ لګنه او دا ډېر د خلکو جون سره د غلو بشوري کړي. ډاکټر سندونه سرشتنه نه سپیشلایزیشن نه ایم بی بی ایس تی دغه نه ډیر مسالې ډیر بیماری زیوت شو جوړ شو او خیرم یو کمپلیکس شرپوله مختوط شي غ نه روش ټول دل د کی چې کم ټیسټ کنه په بوډا کې یا په جام کې یا په غریزو لکه کې یو خی او چې کله شرپو کمپلیکس لا روش کنه نتیجه کې 100% فرق وي.
د باډي یو فعال یونس پرده وای په باډا او تیرا کې د سرکاري صحت مرکزونو د نشټوالي لامل هم خلک مجبور دي چې شخصي کلینیکونو ته ورشي.
د بنیادی صحت چې کوم مرکزونه دي هغه فعال نه دي کا فعال دي نالته عمل نشته. نو بل دا چې بل طرف ته کم دلته کلینکس دي کم ڈاکٹران یا چکم د صحت سره چکم منسلک خلق تی هغه چکم پریکټس کوي کې نو هغه هم هغه شانته لکه ډیر کم ملاو شي تا چې یو اتنټیک ډاکټر دی یا د سیو کلینک دی یو فارمیسی دی چې هغه ډیگری هم لري او هغه د پاکستان چکم د صحت انسټیټیوټ ته هغه سره د هغه رجسٹریشن شوی دی. کزه دلته دا خبر او کم چې ریپروډکټیو یا کم چې د زچا او بچا یا د مور او د ماشوم د صحت په حواله سره کم سہولیتونه نه نو بالکل د نش برابر دی.
د خیبر ضلع د صحت محکمه مشر ڈی شو ډاکټر ظفر خان وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس قبایلی ضلعو ته د هیلت کیر کمیشن په نوم ادارې اختیار ورغځېدلی خو تر اوسه یې په خیبر ضلع کې دفترونه نشته او چې کله فعالشی نو دا هر سبا گوری
بہار پا کمیونٹی کے چکم سب سٹینڈرڈ میڈیسن ملاوی گی یا ان کوالیفائیڈ خلق کلینک کیا دے دا پار دا حکومت یو خپل ادارہ دا ہیلتھ کیئر کمیشن خدا سے ریگولر الہ دفتر فلال پا خیبر کی نشتا دے نو دی سر بجی خبر اکول غواڑی یا ہیلتھ کیئر کمیشن سر او بلت تاسو دا غطا پوست کمو کو دا میڈیسن والا نو دا دے دا پار خو جی ام دا ہیلتھ کیئر کمیشن چرا چی دی سر اخپل ڈرگ انسپیکٹر یا او اغی بیادا چیکنگ کئی جی.
ام دا خیبر زلی ولسی وگڑی وائی پکار دا قبائلی زلو کی شخصی کلینکونو او دا ویانو دا سار لپارا زموار ادارے کار پیل کڑی چی دا خلکو صحت وش غورل شی. فرحاد شنوارای مشال ریڈیو خیبر.